ستړي مشه تاسو زموږه کله ساتي اراټیم ناوړي د خبري خبرونه په خبرونو پیلو. د تاجکستان سرحدي ځواکونو نن وویل چې د افغانستان له سرحد سره یې د یوې نښتې پر مهال دوه افسران وژل شوي دي. د تاجکستان د ملي امنیت د دولتي کمیټې د سرحدي ځواکونو په اعلامیه کې راغلي دي چې دا پیښه د چهارشنبې په ماسپښین د شمس الدین شاهي په ولسوالۍ کې رامنځته شوې ده. تاجکي چارواکي وایي په دې نښته کې درې برید کوونکي هم وژل شوي دي او درې ماشیندارې، درې ټوپک، لس لاسي بمونه، د شپې لیدو لپاره یوه دستګاه او یو شمېر مهمات له برید کوونکو څخه نیول شوي دي. د تاجکستان سرحدي ځواکونو افغان طالبان تورن کړل چې د سیمې د ثبات او د ترهګرو قاچاقړونکو د مخنیوي لپاره خپلې ژمنې نه دي ترسره کړې. د افغانستان د تیر جمهوری نظام د پولیسو یو قومندان جنرال اکرام الدین سری د ایران په پلازمینه تهران کې وژل شوی دی. په دې پیښه کې چې تیر ماښام وشوه د سری او ملګری هم وژل شوی او یو بل ټپي دی. جنرال سری د پرسیدلی جمهوری نظام پر مهال د تخار او بغلان امنیه قومندان پاتې شوی او د طالبانو مخالفت سره و. په تیرو څو میاشتو کې دا د طالبانو د حکومت دویم مخالف کس دی چې په ایران کې وژل کیږي. څلور میاشتې وړاندې ناپیژاندو وسله والو په مشهد کې د معروف غلامي په نوم یو پخوانی جهادي قومندان وواژه. د شمالي وزیرستان د مرلي سیمې اوسیدونکي وایي چې د پوځیانو وسله والو د نښتې پر مهال د خلکو پر کورونو توغندي او مرمۍ لګېدلې دي چې د ماشومانو په ګډون شاوخوا 15 ملکیان یې ټپیان کړي. ملک نثار علی خان چې په سیمه کې د عوامي نېشنل ګوند مشر دی مشال اړې ته وویل چې دا نښته نن سهار پیل شوه او د ده پر کور د توغندي د لګېدو له امله د ده لور، ورور او وراره ټپیان شوي دي. د وزیرستان ملکي ادارې او د پاکستان پوست روسه د دې جګړې په اړه څه ویلي نه دي، خو تر دې مخکې بیا بیا د پوځي عملیاتو پر مهال د ملکیانو د خوندیتوب ژمنې کړې دي. د ترکیې د استانبول د لوی څارنوالۍ دفتر نن وویل چې د اسلامي دولت ډلې یادایش په لسګونو مشکوک غړي نیولې دي. د استانبول د لوی څارنوالۍ دفتر په ایکس پاڼه لیکلي دي چې پولیسو معلومات ترلاسه کړي وو چې د اسلامي دولت غړي په ترکیه کې پلان لري چې د کرسمس او نوي کال پر مراسمو حمله وکړي. د دې څارنوالۍ د بیان له مخې پولیسو په استانبول کې 124 ځایونه پلټلي او له 124 مشکوکو کسانو څخه 115 نیولې دي. په بیان کې د یو شمېر تومانچو مهماتو د نیولو خبر هم ورکړل شوی دی. او د کاتولیکو عیسویانو مشر پاپ لیو په واتیکان کې د کرسمس په مراسمو کې په نړۍ کې د سولې هیله وکړه. پاپ لیو امریکایی دی. د پاپ په صفت د کرسمس په مراسمو کې د خپله لومړنۍ وینا کې ویل کرسمس د هیلو جشن دی او موږ د سولې په پیغام راوړونکو بدلوي. پاپ زیاته کړه چې په دې مبارکه ورځ کې به په غزه کې تر خیمو لاندې باد، باران او سړې هوا ته پراته خلک څرنګه هیرو. د کرسمس مراسم په ټوله اروپا، امریکا او د نړۍ په نورو عیسوي مذهب او ټولنو کې لا پرون غرمې راهیسې پیل شوی او د جمعې تر ماښامه دوام کوي. خبرونه مو واورېدل، وړاندې را سره دا مطالب واورېدل شي. په تهران کې د جنرال سری له وژل کېدو وروسته په دې هېواد کې میشت پخواني پوځیان خپل امنیت ته اندېښمن دي. وړاندې به د دغو سرتېرو اندېښنې او دا چې جنرال سری څه ډول په ایران کې وژل شوی دی وروستي جزئیات درکړو. ترکیه ته ور شو چې هلته له دې هېواده بیره ته په زور استنه کړی شوي یو شمېر افغان ځوانان شکایتونه لري.
داوطلبانه نوم سی ورکوي دوی د ډیپورت هغه داوطلبانه نه و، بدبختانه هغه په زوره باندې دوی باندې د ډیپورت سندونه امضا کېدل.
له دې سربېره نور مطالب هم درته لرو، ملتیا مو غواړم.
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
به هم ستړي مشه ای فريده سيالم په تخنیکي چارو کې را سره سيد قدر جلالوف دی. په ایران کې د یو پخواني افغان پوځي جنرال وژنې هلته میشت نور افغان پخواني پوځیان د ځان او کورنیو د امنیت په اړه اندېښمن کړی دي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د څو ولایتونو پخواني امنیت قومندان اکرام مودین سره د چهارشنبې په ماښام په تهران کې د نقاب لرونکو او ناپېژاندو وسلوالو لخوا په ډزو ووژل شو. دا وژنه له غبرګونونو سره مل ده او د ایران له حکومت څخه غوښتل شوي چې عاملین یې معلوم کړي، خو د ایران حکومت روسه په دې اړه څه ویلي نه دي. نور تفصیل په دې راپور کې اورو.
وروسته له هغې چې په ایران کې د افغانستان د پولیسو یو پخوانی لوړ پوړی جنرال او همکاري هدف وګرځول شول، په هغه هیواد کې میشت یو شمیر افغان پخواني پوځیان د ځان د امنیت اړوند سخت اندېښمن او د ګڼو نورو غبرګونونه یې راپارولي دي. د افغانستان تیر جمهوري نظام پر مهال د تخار، بغلان او نورستان ولایتونو د وزل سوي امنیت قومندان جنرال اکرام الدین سریس کارتر او نږدې خپلوان د پنجشنبې په ورځ د ډسمبر په 15مه ازادي راډیو ته وویل سری او د صافي په تخلص هغه سره مال یو همکاري پرون چهارشنبه د ماښام شاوخوا شپږ بجې په تهران کې د دوو ناپېژانده نقاب لرونکو وسلوالو لخوا د دفتر او کور په لاره کې په ډزو وسل شول. د چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نومې راپور کې خپور سي. له تهران او د جنرال سری له کوره ازادي راډیو ته وویل
دفتر او خانه جنرال سب نزدیکی هم است، اون طرف دفتر ماست، این طرف خانه شست، یک سه چهار تا خانه فرقش است.
د جنرال سب کور او زموږ دفتر یوازې دو درې کوره سره لري دي. د چې کور ته روان شو لاره کې نقاب لرونکو کسانو پرې د وسلې حمله وکړه، څنګه بل قومندان د صافي په نوم هغه و درې مرمۍ د جنرال صاحب پر زړه، ملا او ځان لګېدلې او مخکې د دې چې روغتون ته ورسېږي لاره کې شهیدان شول. د شک پرته یوازې موږ او کورنۍ مو نه، بلکې نور پوځیان هم سخت اندېښمن یو چې ولې د تهران په زړه کې داسې پېښه وشوه.
دی وایي هغه سره یو بل همکار هم شدیدن ټپي سوای او زیاتوي چې سری په تهران کې د خپلو افغان پوځیانو د اقامتي ستونزو د حل لپاره یو دفتر پرانستی و. د اکرام الدین سری جسد لا تهران کې دی او د سکرتر په خبره تر اوسه په ایران یا خپلې خاورې افغانستان ته د انتقال او تدفین اړوند پریکړه نه ده سوې. د ایران له حکومت او نړیوالو د دې پیښې د عاملینو د نیولو او ورته د قانوني سزا ورکولو غوښتنه وکړه. تهران کې دې سوې پیښې ایران کې میشت ګڼ پخواني افغان پوځیان د خپل ځان، کورنیو، همکارانو او ملګرو د امنیت په اړه اندېښمن کړي دي. په تهران کې میشت د افغانستان د کورنیو چارو وزارت یو پخواني پوځي جنرال چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نومې راپور کې خپور سي، په دې اړه یې ازادي راډیو ته وویل
قطعا
یوازې موږ نه، بلکې زموږ ټول ملګري چې دلته ورسره تماس کیو سخت اندېښمن یو. ګروپونو کې ټولو لیکلي چې ځان ته پام وکړئ او له یو بل سره اړیکې مه نیسئ، تګ راتګ مه کوئ. له کله چې دا پیښه شوې زموږ د ځان، کورنیو او خپلو همکارانو اړوند اندېښنې په مراتبو ډېرې شوې. باید د ایران دولت زموږ په اړه پام وکړي.
دغه شان د ایران په شیراز کې بل میشت افغان پخوانی پوځي او د افغانستان د ملي امنیت ریاست پخوانی کارکوونکي هم چې د ورته دلیل له امله یې نه غوښتل نومې راپور کې خپور سي، ازادي راډیو ته وویل د اکرام الدین سری وزن ته یو شمیر خبرګونونه هم ښودل سوي دي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق تر دې پیښې وروسته په خپله اکس پاڼه د دغو دوو افغان پخوانیو پوځیانو وزل غندلي او دا یو تنظیم سوی جنایت او د جدي خطر زنګ بللی دی. فائق لیکلي د افغانستان د پخوانیو نظامیانو له منځه وړل حتی په جلاوطنۍ کې هم دوام لري او عاملین یې له بشپړ مافیا ته برخمن دي. د دې جنایت پر وړاندې چوپتیا له هغوی سره همکاري ده. دغشان په جنیوا کې د ملګرو ملتونو بشري حقوقو شورا کې د افغانستان استازي نصیر احمد اندیشه هم دا وزنه پلان سوی بللې او د جدي پلټنو غوښتنه یې کړې ده. ګڼو نورو پخوانیو افغان پوځي جنرالانو او چارواکو هم په دې اړه خپلو خواله رسنیو کې ورته پیغامونه خپاره کړي دي، خو ایراني چارواکو تر اوسه د دې وزنې په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د ملي مقاومت جبهې هم پر خپله ایکس پاڼه د یو بیان په خپرولو د اکرام الدین سري او د هغه د همکار وزنه غندلې، خو د دې جبهې ویاند علي میثم نظري بیا د چهارشنبې په ماښام ناوخته پر خپله ایکس پاڼه په یو جلا بیان کې طالبان د دې وزنې تر شا په لاس لرلو تورن کړي دي. ازادي راډیو هڅه وکړه د دې دا په اړه د طالبانو د حکومت کورنیو چارو وزارت نظر ولري، خو د دې وزارت ویان عبدالمتین قانې د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي او نه کوم بل طالب چارواکي تر اوسه د دې تور په اړه کومه تبصره کړې ده. د یادونې ده چې تهران کې میشت او هلته ګڼو افغان پخوانیو پوځیانو سره ارتباط لرونکي د تیر جمهوري حکومت د پوځي وزل سوي قوماندان اکرام الدین سری تل د طالبانو حکومت د پخوانیو افغان سرتیرو په وزلو او نیولو تورنوه او د طالبانو د حکومت له مخالفینو څخه و. دا په وروستیو میاستو کې په تهران کې د طالبانو د حکومت ضد شخصیتونو دوهمه وزنه ده. څلور میاستې وړاندې یو پخوانی جهادي قومندان معروف غلامي هم مشهد ښار کې د نامعلوم وسلوالو کسانو لخوا ووزل سو. په تهران کې د دې پوځیانو د وزلو راپورونه او پرې د طالبانو تورنېدل په داسې حال کې دي چې له دې وړاندې د روان کال اګست په 20مه برېټانوي ورځپاڼې ټلګراف راپور ورکړی و چې د ایران سپاهي پاسداران او د طالبانو د حکومت ترمنځ د ویست خبراتي معاملې په ترڅ کې طالبانو ایران ته هغه نوملړ ورکړی چې پکې په افغانستان کې د برېټانیا پخوانیو افغان پوځي همکارانو او جاسوسانو نومونه شامل دي. په راپور کې راغلی و ایران غواړي دا کسان د دغه هیواد د اټومي پروګرام په اړه د لویدیځ سره خبرو کې پر دوی د فشار د یوې وسیلې په توګه وکاروي او په ټکو یې په مقابل کې طالبان ترې د ایران له لوري د رسمیت پیژندلو تمه لري. خو هغه مهال ایران او د طالبانو حکومت رسمن په دې اړه څه نه ویلي. د اکرام الدین سری خپلوانو ازادي راډیو ته وویل چې نوموړی 25 کلن د افغانستان د کاپیسا ولایت اصلي اوسیدونکی او د څلورو اولادونو دوو هلکانو او دوو نجونو پلار او په 2021 کال کې د افغانستان د تیر جمهوري نظام تر سقوط وروسته د خپلې کورنۍ سره د ایران تهران ته کډه شوی و.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلور ساعته.
تاسو موږ کا ازادي رادیو نوري د ازادي اروپا ازادي رادیو د تاجکستان څنګه د خپل سرچینو په قول وايي چې له افغانستان سره د تاجکستان پر پوله نښته شوی او په ترڅ کې دوه تاجک پوله ساتي وژل شوی. د تاجکستان امنیتي چارواکو دا پیښه تایید کړې، خو په دې اړه یې څه نه دي ویلي چې دا برید په تروریستي انګیزه شوی او که د جنایي ډلو کار و. تاجکي چارواکو تور پورې کړی چې د طالبانو حکومت له خپلې خاورې تاجکستان ته د ترهګرو قاچاقبرو د مخنیوي لپاره خپلې ژمنې نه پوره کوي. تفصیل اسمت سروان اورو.
د تاجکستان چارواکو د افغانستان پولې ته څیرمه د نښتې په ترڅ کې د خپلو دوو سرحدي ساتونکو د وژل کېدو پخلی کړی دی. د تاجکستان د ملي امنیت د دولتي کمیټې سرحدي ځواکونو د دسمبر په 15مه په یوه خبر پاڼه کې وویل دا پیښه د دسمبر په 24مه ماسپښین د شمس الدین شاهین ولسوالۍ قاوق سیمې ته نږدې شوې ده. په بیان کې ویل شوي چې د یوې ترهګرې ډلې درې غړي له پولې واوښتل او غوښتل یې چې د سرحدي ځواکونو پر یوه پوسته برید وکړي، خو دا نه دي ویل شوي چې دغه بریدګر د کومې ترهګرې ډلې غړي وو. د خبر پاڼې له مخې د ملي امنیت دولتي کمیټې د سرحدي ځواکونو دوه افسران زیربون نوروز بیکوف او اسمت الله قربانوف په دې برید کې وژل شوي دي. د ازادي اروپا ازادي راډیو تاجکستاني څنګ ته سرچینو ویلي درې دیش کلن زیربون نوروز بیکوف په شپږ مربیو وشتل شوی. هغه د غرنی برشان د کورواک ولایت د شیخنان ولسوالۍ اوسیدونکی و او تر عدلي ماینې او پیژندنې وروسته جسد خپل ټاټوبي ته ولېږدول شو. په کولاب سیمه کې سرچینې وایي د بل سرتیری اتویش کلن اسمت الله قربانوف جسد شاوخوا 200 متر لاندې یوې کندې ته لوېدلی دی. د سرچینو په وینا اوس د ژغورنې یوه ډله د هغه د جسد د راایستلو هڅه کوي. اسمت الله قربانوف د ختلان ولایت د همداني ولسوالۍ اوسیدونکی و. دوی دواړو د سرچشمه په سرحدي قطعې کې دنده ترسره کوله. سرچینې همداراز وایي چې په دې نښته کې دوه نور سرحدي ساتونکي ټپیان شوي دي. خو د سرحدي ځواکونو په رسمي اعلامیه کې د ټپیانو یادونه نه ده شوې. د تاجکستان چارواکي وایي چې له افغانستان راغلي درې بریدګر هم په دې پېښه کې وژل شوي دي، او ترې درې ماشینګنې، درې توپکونه، لاس لاسي بمونه، د شپې عینکې، چاودېدونکي توکي او نورې وسلې ترلاسه شوي دي. په دې بیان کې د تاجکستان د دولتي امنیتي خدماتو د سرحدي ځواکونو چارواکو د افغانستان د طالبانو حکومت تورن کړی چې د تاجکستان له پولیس سره د امنیت او ثبات د ټینګښت او د توندلارو ډلو پر ضد د مبارزې په برخه کې خپلې نړیوالې ژمنې نه دي پوره کړې، او له هغوی د تاجکستان له خلکو د بخښنې غوښتنه کړې ده. تاجکستاني چارواکو د دې برید د انګیزې په اړه څه نه دي ویلي، او دای هم په زغرده نه دي ویلي چې آیا دې برید تروریستي هدف درلود او که د مخدرو موادو له قاچاق سره تړاو درلود. تاجکستان له افغانستان سره نږدې 1400 کیلومتره اوږده پوله لري، سره له دې چې طالبانو ژمنه کړې چې د افغانستان خاوره به د ترهګرو ډلو لخوا نه کارول کېږي، خو د تاجکستان چارواکي د پولې هغې غاړې ته اندېښمن دي چې د دوی په وینا هلته د مخدرو توکو قاچاقبران او وسلوال پټ دي. د روان کال په نومبر میاشت کې له افغانستانه د تاجکستان پر شمس الدین شاهین او درواز ولسوالیو درې بریدونه وشول چې په نتیجه کې لس چینایي کارګر ووژل شول او یا هم ټپیان شول. د دغو کارګرو ځینو د تاجکستان د شوراباد ولسوالۍ د سرو زرو په یوه کان کې کار کاوه، او نور د درواز په سیمه کې د سړک جوړولو پر پروژو بوخت وو. تاجکستان هغه بریدونه تروریستي وبلل، او چین د دواړو پیښو د څېړنې غوښتنه وکړه.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
دا ترکیه د کډوالو اداره وایي چې په تیر نږدې یو کال کې له 2000 ډیر افغان کډوال په دغه هیواد کې د قانوني استوګنې اسناد نه درلودل له امله نیول شوی دی. د ادارې په یو نوي راپور کې ویلي چې په دغه موده کې په ټولیزه توګه له 1250 ډیر کډوال نیول شوي دي چې افغانستان ته د نیول شوو کسانو د لست په سر کې دي. یو شمېر افغانان چې د ترکیې د پولیسو لخوا بیا له نیول کېدو وروسته افغانستان ته ایستل شوي، او هغه کسان چې لا هم په دې هیواد کې له نیولو سره مخ دي، په ترکیه او افغانستان کې د خپل وضعیت په اړه خورا اندېښمن دي. نور تفصیل په دې راپور کې اورو.
په دغه دینانه د کیمپ کې کومه کې نو هلته ډیره سخته سزا ورکول کیږي.
عمران د لوګر ولایت اوسیدونکی ځوان دی چې د ترکیې د پولیسو لخوا له نیول کېدو وروسته بیرته افغانستان ته ډیپورت شوی دی. د پنځمه په ورځ د جدي په څلورم ازادي راډیو ته وویل چې په ناقانونه لاره د کار موندنې لپاره ترکیې ته تللی و، خو د کال په لومړیو کې د ترکیې د پولیسو لخوا له نیول کېدو او په کمپ کې د سختو ورځو له تیرولو وروسته بیرته افغانستان ته ډیپورت شوی دی.
ما زیات شمیر مشکلات ول، لکه د ماجرینو د تام مشکلات، ډوډۍ کې ډېر مشکلات وو. داسې ماجرین ول سلته ډېر وخت تیر شوی وو، او بل هغه کوم داوطلبانه نوم سی ورکې دوی د ډیپورت هغه داوطلبانه نو بدبختانه هغه په زور باندې دوی باندې د ډیپورت سندونه امضا کېدل. درې میاشتې کې موږ یو ملګری یعنی بسته یو میاشت غلمر په سترګونه لیدل د باندې ونوته.
په ترکیه کې وی بل افغاني چې د استوګنې وخت پای ته رسیدلې د نوم خبرولو په شرط یا ستې رډي ته وویل چې اوس هم افغان کډوال جبري استلو د خطر سره مخ دي.
مهاجرین با خطر دیپورت اجباری مواجه هستند. شخصا خودم با خطر جدی دیپورت روبرو هستم. کدوال دل تل جبری استل سره مخ دی. شخصا زه خپل د دیپورت لګوخ سره مخ یم. روان کال پترس کې ما خپل د استوګنې د تمدید لپاره درې ځلې اقدام کړیده چې دوه ځلې لن محال استوګن راکړه، خو دریم ځل باوري نه یم چې د سیدو لپاره به اقامه راکړي او کنه. دارا تدیر اندیخمنون کیدی.
پا ترکیه که ده افغان کدوالو نیول استل او ده نیولو و شرلو لگواک سر مخ کیدل پا داسی حال کیدی چه تازه ده دغه هیواد ده کدوالو اداری راپور ورکرده چه دروان کال در دسمبر تر اتلسمی پوری پا ترکیه که لیو سلو دو پنزو زرو دیر کدوال ده قانونی استوگنی اسنادو نلرلو ده عمل نیول سوی دی. ده ترکیه ده حکومت ده اداری ویلی چه ده دغه هیواد ده پولیس لخوا نیول سوی دیر کسان افغان کدوال دی چه شمیره لدو چلوی زرو کسانو دیر دی. ده ترکیې د کډوالو ادارې په ټکو له افغانانو وروسته د نیول سویو پناه غوښتونکو تر ټولو لوی شمیر په ترتیب د سوریې، ازبکستان، ترکمنستان او ایران وګړي جوړوي. د دې ادارې معلومات ښیي چې په 2015 کال کې د نیول سویو پناه غوښتونکو شمیر د تیر کال په پرتله کم سوی دی. دا اداره زیاتوي چې د ترکیې پولیسو په 2014 کال کې د دې هیواد په بیلابیلو ښارونو کې له 215,000 ډیر پناه غوښتونکي نیولي چې له 15,000 ډیر افغانان هم پکې شامل دي. د ترکیې د کډوالو ادارې د روان کال په عقرب میاشت کې هم د افغانستان، ازبکستان، ترکمنستان، ایران، مراکش، عراق، مصر او سودان څخه د لسګونو زرو بې اسنادو کډوالو د نیولو اعلان کړی و او ویلي و چې افغانان پکې تر ټولو لویه برخه جوړوي. په ترکیه کې په دې وروستیو میاشتو کې د افغانانو نیول داسې مهال زیات شوي چې ایران او پاکستان هم د افغانانو د نیولو او په زور ایستلو بهیر چټک کړی او هر ورځ زرګونه کسان له دې دوو هیوادونو ایستل کیږي او افغانستان ته ستنول کیږي. د بخښنې نړیوال سازمان د قوس میاشتې په وروستیو کې راپور ورکړ چې یوازې ایران او پاکستان سږ کال 2.6 میلیون ډیر افغان کډوال شړلي، خو ترکیې او تاجکستان هم په زرګونه نور افغانستان ته استولي دي. د سازمان ټینګار کړی چې د طالبانو لخوا د بشري حقونو د سرغړونو له مستندیدو سربیره هم د ایران، پاکستان، ترکیه، تاجکستان، جرمني، اتریش په ګډون یو شمېر هیوادونه هڅه کوي چې افغانان هغه هیواد ته ستنه کړي چیرې چې په پراخ او سیستماتیک ډول پکې بشري حقونه په ځانګړي توګه د ښځو او نجونو پر وړاندې سرغړونې کیږي. د بخښنې نړیوال سازمان ټینګار کړی و چې د بشري ناورین ژوروالی، د بنسټیزو خدمتونو سخت کمښت، پراخه بیکاري او د طبیعي پیښو منفی اغیزې د راستنیدونکو د خطر او زیانګلۍ کچه د پام وړ لوړه کړې ده. ترکیه یونان سره د نږدېوالي له امله د افغان او نورو هیوادونو د کډوالو لپاره چې هڅه کوي اروپا ته ورسیږي د ترانزیت یوه مهمه لاره ده، خو افغان کډوال ډیری وختونه د غیر قانوني کډوالۍ د مخنیوي پر مهال د پولیسو په عملیاتو کې پنهه کیږي. ترکیه په 2014 کال کې د غیر قانوني کډوالۍ مخنیوي لپاره له اروپایي ټولنې سره یو تړون لاسلیک کړ، خو بیا هم دا هیواد اوس مهال له 2.5 میلیون روسیاتو کډوالو کوربه دی چې ډیری افغان او سوریایی وګړي دي.
له خبرونو ور اخوا
تاسیس موخه غلازاده رادیو نوري افغان سندرغړی فرحت دریا وای په 2015 کال کې د خپل کنسرتونو لړۍ چې لاسټرالیا یې پیل کړی و په جرمني کې پای ته رسوي. هغه ویلي د نوي زیږدیز کال په مناسبت کنسرت به د جنوري د لومړۍ نیټې په شپه په همبورګ کې وي. دریا وای د نوي لمریز کال یا نوروز لپاره به هم ځانګړي سندریزې ډالۍ ولري. له فرحت دریا سره زموږ همکار مرکه کړې او پر بنسټ یې دا راپور چمتو کړی. فرحت دریا د هالند امستردام کې تر کنسرت وروسته اوس په فرانسه کې دی او پاریس کې د خپل هنر ننداره وړاندې کوي. هغه چهارشنبه د دسمبر په 24 ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې 2015 کال لپاره د خپلو کنسرتونو لړۍ چې له استرالیا پیل کړې وه په جرمني کې او د نوي زیږدیز کال په شپه پای ته رسوي.
کنسرت های دوره ای سال 2025 ما اصلا از
استرالیا 2015 مکاله پر از ما دوره ای کنسرت کنه اصلا په استرالیا کې پیل شوی وو. بیا مو کانادا ته ولاړو او اوس دا سپه او دا شور په اروپا کې هیواد په هیواد، ولایت په ولایت او خر په خر ګرځي. د 2015 کال تر پایه هم او د دغه کال وروستۍ شپه موږ په همبورګ کې 2016 کال ته سپارو.
25 ما به 2026 د شهر همبورګ تحویل میدیم.
ښاغلی دریا وایي په استرالیا، کاناډا او هم تر اوسه په اروپا کې له کنسرتونو پراخ هرکلی شوی او مینهوالو یې پکې په پراخ ډول پکې ګډون کړی دی. نوموړی زیاتوي چې دې کنسرتونو ته یوازې په یادو هیوادونو کې د ده مینهوال نه، بلکې له ګاونډ او نورو لرې او نږدې هیوادونو هم خلک ورغلي وو. فرحت دریا وایي د نوي لمریز کال لپاره نوې سندرې لري او په خبره یې نوروز بې شعر او موسیقي نه کېږي.
نوروز
خودمو د حوالی ماه مارچ و خپل نوی کال او خپل نوروز لپاره په مارچ میاشت کې ز تازه سندری لرم. زمو خپل نوی کال، زمو خپل نوروز له سندرو، مینې او شعر پرته نه بشپړیږي.
به عشق او به شعر مکمل نمیشه.
فرهاد دریا په پښتو او دری دواړو ژبو سندرې وایي. هغه یو مهال د باران په نوم د موسیقۍ د یوې ډلې مشر هم و چې د افغانستان څو ځوانو او نوموتو سندرغاړو یې غړیتوب درلود. فرهاد دریا له اوږدې مودې راهیسې په امریکا کې اوسېږي، خو پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو مخکې وخت په وخت خپل هېواد ته به هم تللو او خپلو مینهوالو ته یې هنري پروګرامونه کول.
دولسنو او واکمنو ترمنز پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستی. مالیې وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اتزر ته زره حال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر له دې ازادي راډیو نه زده کړې دي. ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
ساده او روانه ژبه
او کچېرې مډال ورکړل نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړې وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
تاسو زموږه کلا ازادي راډیو نوري اوس کولای شي د ازادي راډیو خبرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه هم اوري او همدارنګه کولای شي زموږ ځانګړي اپلیکیشن ته ورشي چې د ازادي راډیو پر ویب پاڼه پروت دی. یو د ویب پاڼې پته ازادي راډیو ډاټ کام ده. هلته زموږ خبرونه واوري. اوس مرزو په ننګرهار کې د مالټو د باغونو د حاصلاتو په اړه باندې راپور اورو چې په وروستیو کې حاصلات ښه شوي دي. باغ لرونکي او هغوی چې په دغو باغونو کې کار کوي له دې لامله بیا خوښ دي. په ننګرهار کې د طالبانو حکومت د کرنې ریاست وایي په دې ولایت کې پر زرګونه جریبه ځمکو مالټې کرل شوي او سږ کال د تیر کال پرتله یې په حاصلاتو کې هم 10% زیاتوالی راغلی. نور تفصیل الله سنا کاکرنا په دې راپور کې اورو.
د ننګرهار بټي کوټ ولسوالۍ د مالټو یو باغ، دلته له لسو زیات کسان په کار بوخت دي. لوونو مالټې راشکوي او په کریټونو کې د ځای پر ځای کولو لپاره یو واحد مرکز ته انتقالوي. د دغه باغ خاوند عطا الله ازادي راډیو ته وویل وخت یې سکه چې په خبره د بڼ حاصلات یې سږ کال ښه دي.
او الحمدلله تیر کال په تله الحمدلله زموږ حاصلات ډېر نوي خدا ښه دي او تاسو خپله هم خوب ویلی مقدار ښایسته حاصلات یې کړي دي او په ښه قیمت او په ښه مناسب خرڅ شوي. الحمدلله مونږ د انجنیرانو چې مونږ رقم پر رقم د سرو دوایانو اسنه خپل نه یې دا ودی چې دا د دادو او دادو او له پوښې الحمدلله دا رنګ حاصلات کړي
د باغ کې په کار بوخت یو کس چلوونو مالټی راشکوي هم ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل خوښ دی چې په خپل وطن کې ورته د کار زمينه برابره شوې ده.
ډېر خوشاله چې خپل وطن کې کاروبار روان دی او چا چې کرلی دي هغه غون ډېره مننه چې زموږ غوندې غریبو کاروبار پکې روان دی.
ننګرهار کې د طالبانو حکومت د کرنې ریاست وایي په دغه ولایت کې په شپږ ویشت زره جریبه ځمکه مالټې کرل شوي او سږ کال یې د تیر کال په پرتله په حاصلاتو کې هم 10% زیاتوالی راغلی دی. د دغه ریاست ویان اجمل سبحانی ازادي راډیو ته وویل
د ننګرهار کرنې او بلګلو مالداري ریاست او همدارنګ د کانال اماراتي شرکت له لوري په ننګرهار کې شپږ ویشت زره جریبه ځمکه کې د مالټو باغونه جوړ شوي چې سږ کال به د اټکل له مخې 2600 میټریک ټنه حاصل ترې ترلاسه شي. تیر کال په نسبت 10% زیاتوالی پکې راغلی.
نوموړی وایي دوی هڅه کوي چې دولتي ځمکې په اجاره ورکړي څو د مالټو نور باغونه هم پرې کېنول شي. دوی زیاتوي کوم باغونه چې تازه د کرنې ریاست او کانال دولتي شرکت له لوري جوړ شوي لای حاصل نه دی ورکړی، خو څو کلونو کې به هغه هم حاصل ورکړي او دوی به د مالټو په برخه کې ځان بسیاینې ته ورسیږي. یو شمېر کسان چې دا مالټې اخیستي د خوند او ذائقې صفت یې کوي. د کابل اوسېدونکي زرمینه چې وایي تېره اونۍ جلال آباد ته تللې وه د دسمبر په درویشتمه یې ازادي راډیو ته وویل
جلال آباد ښار کې ډېرې مالټې وي، دوه رقمه وي، چې یو رقم مالټې وي چې ډېرې ښې وي درجه اول مالټې په جلال آباد کې من 1500 روپۍ دي او یو رقم مالټې وي چې من په 1400 نو ډېرې خوندورې مالټې دي د وطن مالټې د پاکستان د مالټو په نسبت.
ننګرهار کې سږ کال د مالټو موسم په داسې حال حال کې را رسیږي چې پاکستان سره ټولې لارې تړلې دي. د طالبان حکومت د کرنې، اوبو لګولو او مالداري په وزارت کې یوې سرچینې چې د اجازې د نه لرلو له امله یې ونه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل له ننګرهار سربیره په کونړ، لغمان او خوست کې هم د مالټو باغونه شته، خو په خبره یې په ډېر شمېر سره د ننګرهار له باغونو ترلاسه کېږي.